د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخي مو تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې به موږ د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه درورو. مطبوعاتي کتنې به هم د دې غړی برخه یو نیمه مرکه به هم پکې درته خبريږي. خو نجیب امیر په سټوډیو کې د هغه نه به اول خبرونه واورو. د خبرونو وروسته بیا تاسو ته دغه ریپورټونه وړاندې کوو. شمالی وزیرستان د بیسکرشو کډوالو مشران د سندولو لپاره د واضح پلان غوښتون کې شول. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر آفتاب احمد خان شیرپاو تر سره شوی برید وغنده. تاجکستان یو ترکی وګړی د داعش لپاره د خلکو د راجلبولو په تور نیول دی. اوس پورا خبرونه. په بنو کې د شمالي وزیرستان او تمنځیو قبایلو پرون د یوې جرګې د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بې کوره شو قبایلو د بیرته ستنولو لپاره دوی ورته یو واضح کړنلارې اعلان کړي. دوی غوښتنه وکړه چې میرانشاه او میر علي ته د کډوالو د ستنولو لړۍ زر پیل کړي او همدارنګه د وزیرو او داوړو د په شریکه د ستنولو لړۍ پیل کړي. دغو مشرانو حکومت ته ګوتڅنډنه وکړه چې که د روانې میاشتې تر شلمې نېټې پورې د دوی د بیرته ستنونې پلان واضح نه کړ نو دوی به په لارو کوڅو کې احتجاج پیل کړي. د ګل سالی جان په نوم یو ځایي مشر مشال لړیو ته داسې وویل.
نن مشرانو یوه داسې کوچلې فیصله وکړله چې د 20 تاریخ راسې چې دې ته میر انتظار ده. که چېرته مطلب د دې رسې د خبره ونه شوه بیا وې دې نه بعد په 19 تاریخ باندې دا اطمینځای کوم ټول برابرېږي او ګاډي وې کوم په کوم کلي په کلي شرابي او میر نه چې سمره څه شي لکه وطن چې سمره میر بلاک کوای شي او د خبره میر وزوی ته ورسوي.
په شمالي وزیرستان کې د زربیاس په نامه عملیاتو لکونه قبایلیان بنو پېښور او نورو سیمو ته کډه کولو ته اړ کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون ماښام په خپله غونډه کې د قومي وطن پارټۍ په مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د شوې ناکامې ځانمرګي حملې غندنه وکړه او د یو قرارداد په منظورولو له حکومت او استخباراتي ادارې نه غوښتنه وکړه چې د دې برید پلټنډې وکړي. قرارداد د قومي وطن پارټۍ غړي انیسا زیب طاهرخیلي وړاندې کړ چې د اسمبلی غړو په ګډه منظور کړ. په دې موقع سپیکر اسد قیصر خان صوبایي حکومت ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې دننه دې پر آفتاب احمد خان شیرپاو د شوې برید پلټنو راپور اسمبلی ته وړاندې کړي. د ننګرهار چارواکو نن وویل چې پرون په هوایي برید کې 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال لړیو ته وویل تېره ورځ مازیګر 4:30 بجې د ممندرې ولسوالۍ اړوند د باسول په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید له امله 12 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. مشرقي وال وایي چې په وژلو شوو کې د داود په نوم یو مشهور قمندان هم شامل دی. یاد دي چې د یکشنبې په ورځ هم په یاده ولسوالۍ کې د پایلټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسلوال وژل شوي. د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو تر دې دمه رسنیو ته سندي ویلي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو د یاد ولایت د وړ ممی په ولسوالۍ کې پر افغان سرتېرو برید کړی چې د افغان سرتېرو په ځوابي برید کې 4 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مشال لډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې زیاته کړې چې وسلوالو د پکتیکا ولایت د اومنې ولسوالۍ د سپینې په سیمه کې هم د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید کړی چې د سیمه ییزو پولیسو په ځوابي ډزو کې 4 وسلوال ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اومنې په ولسوالۍ کې د وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې او کارتوس هم د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو دواړو بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي که پاکستان په عملي ډول د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي نو ښې پایلې مخې ته راتلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیبالله فوزي نن مشال لډیو ته وویل چې د رسمي مذاکراتو او عملي سولې لپاره باید پاکستان پر طالبانو نور فشار راوړي.
پاکستان خو د جهاد له وختونو رانیولې تر اوسه پورې د افغانستان په تجایو کې بهترین ملک دی. پاکستان خو مهمه خبره دا ده چې پاکستان هغه کوم تاثیر چې په طالبانو باندې لري ځکه پاکستان هغه ملک دی چې د طالبانو حکومت یې په څلور وخت کې سره نه پېژندلی وو او تر اوسه پورې نه چې اړیکې ورسره لري.
تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز چودري په قطر کې د طالبانو د استازو او افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ د سولې لپاره د غیر رسمي خبرو ننګه کړې وه. افغان چارواکي او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي چې طالبان باید د مذاکراتو لپاره یو سیاسي دفتر پرانیزي. په 2013 کال کې د طالبانو لپاره په قطر کې د مذاکراتو په موخه پرانستل شوی دفتر د کار له پیلولو سمدستي د شخړو له وجې بیرته بند شوی. د قطر د غیر رسمي خبرو یو طالب ګډونوال رایټرز اجنس ته ویلي پر ډزبندۍ او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د تاجکستان مقاماتو د ترکیه اوسیدونکي چې له آر افغان دی د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره د خلکو د راجلبولو په تور نیولی دی. د ملي امنیت سرکاري کمیټې د مې په څلورمه نیټه وویل 50 کلن مهدي یکوش د مارچ په 14 نیټه د یو سیلاني په بڼه تاجکستان ته رسېدلی و خو زر تر څارنې لاندې راغلو. چارواکي وایي یکوش د تاجکستان په لویدیځ ولسوالۍ رودکی کې د ازبکو په یو کلي کې استوګنه پیل کړه او هلته یې 4 کسانو ته چې عمرونه یې د 40 کلونو په شاوخوا کې و ژمنه وکړه چې په ترکی کې به ورته د کار موقع برابره کړي. د تاجکستان چارواکو وروسته له هغې د یکوش په اړه پلټنې پیل کړې چې ورته معلومه شوه نوموړی پلان لري چې د تاجکستان دغه 4 ځوانان د شام پولی ته نږدې د ترکی یو کلي ته ولېږدوي. له پولې پورې غاړه د اسلامي دولت وسله واله ډله د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د امریکا د بحري ځواکونو مشر جوزف ډینفرد به چې په عراق او افغانستان کې د امریکا د پوست قومندان هم پاتې شوی د هیواد د ګډو ځواکونو د نوي مشر په توګه ونوموي. 59 کلن ډینفرد به د جنرال مارټن ډیمسي ځای ونیسي څوک چې د اټکل له مخې پر روان سپتمبر میاشت کې وظیفه پرېږدي. د ډینفرد ټاکل کېدو احتمال په پراخه کچه کې دوه او تمه کېږي چې سینټ به یې زر منظوري ورکړي. ولسمشر اوباما به همدارنګه د هوایي ځواکونو جنرال پاول سیلوا چې دا مهال د امریکا د لوجستیک کمانډان دی د ګډو مسله ځواکونو د مرستیال په توګه ونوموي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ غستل کیږي او په 2.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ د سعودی عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ او یو افغانۍ په 1.78 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خسول کیږي. اوس موسم صورتحال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کوئټه کې په یو نیم ځای کې ورېځې خورې وي او په بنو کې به نور وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 40 په بنو کې به 22 او 40 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي حکومت او پوځ ورسره د مرستو وعده نه دي پوره کړي.
مته خالی درې سره غلار کوي مته په اربینه پیسې روغله دا په میانس کې ورکښولې.
د سوات د هغې تختول شوې 14 کلنې جنۍ په اړه ورو چې کورنۍ یې د انصاف غوښتنه کوي.
مونږ بولتلی وو زموږ د غرونو ګذرونه لري لري دي دا جنۍ زموږ نه لږه رادې خوش وه مونږ پسې را روان یو. دا مجرمان دا بدماشان رالو د بوټو نه په مونږ پسې راوتلو. دوه کسو جنۍ ونیوه د هغې نه صادر پاتې شی دی د هغې نه پیزار پاتې شی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی وایي طالبانو سره د قطر تر خبرو وروسته د هغوی په شرطونو خپل منځ کې مشورې کوي خو زیاتوي چې پاکستان باید د رسمي مذاکراتو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي.
مهمه خبر دا ده چې پاکستان په دې مسله کې کومک نه کوي طالبانو ته مشوره ورکړي طالبانو نه وغواړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره پاتې شو. اوریدونکو لنی رپورټ ته ځو ک لیوی خو د پاکستان پوز او حکومت شمالي وزیرستان ته د جګړو او پوزي عملیاتو لوبجې به کور شو خلکو د کامیاب واپسې خبره کوي. د اتمانزو قومي مشران د لړکی د یو سم پلان ل نشوالي شکایت لري. دوی پرون بنو کې په یو جرګه کې ویل چې ځینې خلک خپلو سیمو ته لیږل شوي خو ډېر خلک لا هم په کمپونو کې اوسیږي. بلخوا بې کوره شوي کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې پر خپلو هغو وعدو د عمل وکړي چې دوی سره یې د مرستو لړکی کړي دي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو لخوا را بلل شوې جرګه کې مشرانو یو ځل بیا دولت څخه غوښتنه کړې چې شمالي وزیرستان ته واپسې لپاره د ورته واضح پلان اعلان کړي او د وزیرو دا وړو د شریکه خپلو سیمو ته د ستنېدو عمل پیل کړي. په خصوصي ډول میرانشاه او میرعلي تحصیلونو خلک چې د دوی په وینا په مکمله توګه د غلطانه وتلي. دوی وویل که د شلمې نېټې پورې د دوی واپسې پلان واضح نه کړ نو سړکونو ته به وځي او په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د جرګې یو مشر ملګل سالیجان مشال ریډیو ته وویل دولت کا ورته واضح پلان ورنه کړ نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
نن مشرانو یو داسې کښلیه فیصله وکړله چې د 20 تاریخ راسه چې کیمه مولانا صاحب خبره کړې دو دې ته میر انتظار ده که چېرته مطلب د دې راسه د خبره ونه شوه بیا وی دې نه بعد په 19 تاریخ باندې دا اتمنځای کوم ټول برابرېږي او ګاډي وی کوم په کوم کلی په کلی شراوي او میر نه چې سمره څه شي لکه وطن چې سمره میر بلاک کوای شي ډېر غټ نقصان ده ورته ډېر تکلیف ته ورته په دې نه د ګیلې خوړل شدي او د خبره میر وزوی ته ورسوي.
عبدالرحمن وای د ملک سلامتی لپاره هر ډول قربانی وکړه خو دوی ته دولت هیڅ پام نه وکړ.
اتمنځای مشرون چې کیمه مرکه جوړه کو دریام یې بوله څلورام یې بوله اقوت پرنه ځي مرکه ډیس می سوچوي دغه اتمنځای دمره غټه قربانی وکړه خو دا دې مش خپل ملک وخت ټول تکلیفات مش په ځن یوړ مش ته سرکایي څلور زره ریپیر کوي امو د څلورې او 3 کروڑ ریپی کور ړنګ شوی دی امونه کیم سمانی نه ورته مو ته خالي درې سره غلار کوي مو ته په اربینه پیسې روغلله دا په میانس کې ورکې شولې خو موږ بیا سترګې پټې کړې دي چې موږ سره د عزت خپل وطن ته واپس کړي.
حاجي ریمال وای سیاسي لیډرانو ته یې موقع ورکړې چې دولت سره د دوی په مشکل او غوښتنې خبرې وکړي. کنی په شلمه نیټه به بیا جرګه خپله فیصله کوي.
میر لوند سیاسي لیډرونو سره کیمه وعده کړی دو کیمه وعده میشته ډېرو کړی دو هغه وی لوند افسرونو سره خبره کو آرمی ول سره وی کو هغه ته میر یوه موقع ورکړه هغه په میر باندې اطلاع وکړو که چېرته دا معامله خدای پاک دوله حل کړله خو میر وړي ده کا نه وي آخري مرکه وی میر په 20 تاریخ دلته وي چې بیا دغ دینا میر کیم قدامه او خط بیا بزیتي وخلی هغه میر نه را مجبوري وي.
یاده دیوی چې شمالي وزیرستان اپریشن ضربیاظب له کابله قریبا 10 لک وزیرستانیان بې کوره شوي او وخت په وخت اتمانځای مشران په جرګو مرکو کې د دولت څخه دغه غوښتنې کوي چې دوی د کلیر شویو علاقو ته واپس ستانه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په سواد کې یوه کورنۍ وایي د دوی یوه 14 کلنه ماشومه جلۍ څلور میاشتې وړاندې څو وسلوالو وتښتوله. د چارواکو په خبره هغه کس چې د دې جلۍ د تښتولو الزام پې لګېدلی نیول شوی و خو واپس خوشې شوی دی. د عدالت په حکم دا جنۍ اوس په دارالامان کې ده چې کورنۍ یې خپل کور ته بیول غواړي خو چارواکي ملاقات ته هم نه ور پرېږدي. دوی دې لړکی د انصاف غوښتونکي دي. نیاز احمد خانی په حکله رپورټ لري.
سوات تحصیل کابل توتانو بانډې سوری کلی پورا ټبر سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی 14 کلنه ماشومه سمینا 52 کلن به اثر تن د وسلې په زور چوته کړې وه دوی ته دې انصاف ورکړی شي. په پریس کانفرنس کې یو زنانه په دا اړه وایي
دا موږ سار 10 بجې موږ بولتلی وو زموږ د غرونو ګودرونه لری لری دي موږ شپږ کسانې ښځې وو یو را سره وړکې هلک وو موږ اوبه ډاکې کړلې په دې کې مونږ دې ته جنۍ تاول منګې چوت کو مونږ ورسته یې چوتو دا جنۍ زمونږ نه لږه رادې خوش وه مونږ پسې را روان یو دا مجرمان دا بدماشان رالو د بوټو نه په مونږ پسې راوتلو دا خوشې ځنګل دی شپږو کسانو سره مشینان وو دا دوه کسان اسي وو دوه کسو جنۍ ونیوه د هغې نه صادر پاتې شی دی د هغې نه پیزار پاتې شی دی مونږ چغې ویستلې وی تاسو که چغې والي په تاسو ولو مونږ د هغې وجې نه په هغې پورې مونږ ته ولاړو شي جنۍ ګاډي ته وغورځېده جنۍ زمونږ نه دې څخه پوره پناه کړله.
د جینی پلار خونګول وای چې په دا اړه دوی مقدمه درج کړی و. ملزم گرفتار کړی شوی دی او بیا خوشی کړی شوی هم دی، ولې د هغه لور په دارالامان کې بنده ده او دوی ته د لیدلو کتلو قدرې اجازت نه ورکوي.
دا څلور میاشتې وشوې او زه سهار راځم او بانګونه پټې او ماسخوتن کور ته ځم او بدی کوشش کی کم دے افسر را سو خی کم دے پولیس را سو خی کم دے دادا برا چپڑائی پورے سے منگزو چیر دوں گا کم دے کر اسی او دو سا پورا دس ظالم حکومت ہے دوں سر دادا نہ کہ چیرا کم سوال ہوتا دا کو چې دوم سره تاون وشي او دوم سره دغه وشي دوم بچی دی دوم د مور پسې دن بیمار ده هغې ته اړه بیماري لګېدل ده زمونږ سره د ملاقات وړی زمونږ ماشومه دمونږ تاوالی شي مونږ اړو دا ملاقات په ملاقات څه کوي زمونږ ماشومه دمونږ تاوالی شي که نه مونږ خو دا سوال کوو چې زمونږ ماشومه دمونږ تاوالی شي.
پریس کانفرنس کې شریک محمد رسول خان چې د مقامی جرګې مشر دی وایي چې په دغه لړ کې جرګې مرکې هم شوې دي، ولې کله چې دغه ماشومه دوی ته نوی حواله کړی شوي تر هغه پورې دوی څه قسمه فیصله نشي کولی.
موږ وایو چې یو خدا غیر نامناسبه خبره ده چې جنې سړی د شپېتو کالو جنې د دیار لسو کالو موږ لیدلی نه ده څنګه چې بولې ده هلته پټه کېنولې ده موږ هغې سره ملاقات نه رهشو موږ د هغې شا په شا چې سودا وکړو دا ظلم دی د هغې سره هم ظلم دی او د هغې په سر موږ سودا نه شو کولی ولې چې موږ هغې لیدلی نه ده. دویمه خبره دا ده چې دغه اسلام هم خلاف کار دی.
دغه ماشومې شخړې په حواله مو چې کله د دغه سیمې خزینه قامی اسمبلۍ غړي عائشه سید څخه پوښتنه وکړه نو هغوی وویل چې دارالامان قید نه دی او کومو زنانو ته چې د ژوند خطره وي هغوی هلته کې بیایي، خو بیا هم په دا اړه به دوی پلټنې کوي. بلخوا د کابل تانی پولیس وای چې په دغه لړ کې مقدمه درج شوې ده او ماشومه دارالامان ته عدالت لیږلې ده، وړاندې فیصله به عدالت کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ری اوریدونکو وستاس تل پیښوري رپورت درور او پرون مازیګر د خبر پښتونخوا صوبایي سملای تیر افته د قومي وطن پارټي په مشر افتاب شیرپا او شوی حمله پړه د تحقیقاتو د غوښتنې ترڅنګ ویل چې امنیتي ادارې دي د پښتنو سیاستوالو ژوند خوندي کی. دوی زیاته کړه چې دی روسیو کې پر پښتنو سیاستوالو حمله ډیر شوې دي او حکومت باید لاس په لاس کیننی. په اړه یې د خالد خان رپورت.
دا گل په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو باندې د ځانمرګي برید په سخت ټکو کې غندنه شو او د حکومت او نور استخباراتي ادارو نه د یو قرارداد په لار غوښتنه شو چې آفتاب احمد خان شیرپو باندې د برید پلټنې وشي او ټول هغه عناصر دې کام ته سرګند شي چې په داسې کارونو کې ککړ وي. دا قرارداد چې د قومي وطن پارټي خزینه غړي انیس صاحب طاهر خیری وړاندې کړو ټولو ګوندونو په شریکه منظور کړو او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر خان صوبایي حکومت ته دغه یو امر هم وکړو چې 15 ورځو کې دننه آفتاب احمد خان شیرپو باندې د برید پلټنې اسمبلی ته راوړي. پښتونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټي مشر سکندر حیات شیرپو وویل چې د ده په پلار او د ګوند په مشرانو دغه لومبې برید نه بلکې د دې نه وړاندې هم دغسې حملې شوې دي، خو د دوی ارادې لوړې دي او د پښتون قام په خوره امن راو ستلو د پاره به خپله مبارزه په وړاندې بودی.
دا کم زیاتی چې پښتنو سره روان دي، دا کم طریقې سره چې پښتانه الینیټ کیږي لګیا دي او پښتانه یو دیوال سره لګول کیږي لګیا دي. زه ټول کوچنو ته وایم دا شی مه کوې، دې هر څه دا شی مه بوزه چې سبا پښتانه را پاسي او هغوی بیا خپل حق لپاره او خپل دغه لپاره په خپله په زور اخیستلو لپاره مجبور شي.
د عوامي نېشنل پارټي احمد خان بادر وویل چې د یو سازش لاندې دا پښتنو سیاسي مشران په نخښه کیږي او دوی په جمهوري او انتخابي عمل کې د ولس نه لرې ساتل شي.
نه پوهېږم چې ولې اخر
پختانہ ہمیشہ ٹارگیٹ کی گیا اور دا قربانی آواز پختانہ بول ددی جواب تبو سے پورما حاصل نہ کرے شو نہ مال چھت سرا چارا قربانو دا پر جناب والا زما ور کران زموں کا ایم این اے گانی زموں کی پی اے گانی زموں منسٹران یو زموں قائدین او چھ گاد سبیو تب نور سے خبری شنو اگا بیا
دا خیبر پختونخوا سینئر وزیر او دا جماعت اسلامی پارلیمانی لیڈر عنایت اللہ خان پا آفتاب احمد خان شیرپاو دا ځانمرګیت برید په سختو ټکو کې غندنه وکړه او صوبایي سملی ته باور ورکړو چې د دوی حکومت به په صوبه کې د امن قائمولو او خلکو ته تحفظ ورکولو پوره پوره کوششونه کوي. خو بیا د کامی وطن پارټۍ بهبیدار خان وویل پکار ده چې حکومت په ټوله صوبه کې دا ترهګرو په ضد عملی ګامونه پورته کړي او آفتاب احمد خان شیرپاو باندې د برید په شا ټول لاسونه کام ته څرګند کړي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د متحد دا کامی موومنت مشر تاپ حسین هغه بیان هم پوره پوره غندنه شو کوم کې چې هغه د پاکستان فوج او نور کامی ادارو خلاف خبرې کړې وي او د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت نه غوښتنه شو چې الطاف حسین خلاف دی د آرټیکل شپږم لاندې د غداري مقدمه درج کړي او هغه ته دې سخت سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پام دی اړوند یو بل رپورټ دراورو دا چې په پښتنو سیاستوالو ولې دا بریدونه کیږي او د دې وجوهات څه دي او مخنیوی څنګه کیدی شي نجیب امیر یې په اړه درته وایي.
د مئی په دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو کمیشن د پوره چمتووالي او صوبایي حکومت د بشپړ امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي، خو د انتخاباتو د ورځې په نږدې کېدو سره امنیتي وضع ډېره ډاډمانه نه ده او په یو شمېر پیاوړو پښتنو سیاسي مشرانو د مرګوني بریدونو هڅه شوې ده. دغه سیاسي مشران دغو حالاتو ته څومره اندېښمن دي؟ د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې څو وارې د بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو نه ژوندی راوتلې او تازه حمله پرې څو ورځې وړاندې وشوه وایي چې کله هم پاکستان کې انتخابات کیږي ځینې ګوندونه او ځینې پښتانه مشران د وسلوالو لخوا په نښه کیږي.
او اوس دا دغه د پښتنو د لیدرشپ باندې هم هغه سلسله بیا شروع شوه. دا عجیبه خبره ده چې کله الیکشن یا داسې سلسله راشي نو دا سلسله تیزه شي. دې نه خو دا ښکاري داسې چې د پښتنو چې کوم مشران دي هغوی کو د پښتنو دپاره آواز اوچتوي، د دې فلاح بابو دپاره آواز اوچتوي، نو د هغوی ته داسې مرحلونه تیریږي. او مونږ په دا غواړو چې د پښتانه د مایوسۍ نه وباسو او د هغې لپاره چې هر قسم طریقه کاری مونږ هغه استعمالو او دې سره د مونږ حوصلې پس کیږي نه بلکې نور مستحکم کیږي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړی اخونزاده چټان هم څو ورځې وړاندې باجوړ کې د یوې حملې نه ژوندی راووتلو. دی وایي په پښتنو مشرانو د بریدونو لړۍ د ډېر پخوانه پیل شوې او کله هم ختمه شوې نه ده. نوموړی وایي دا ډول بریدونه د حکومت هغه دعوې هم تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي طالبان یا نورې وسله والې ډلې په دیوال پورې لګولې دي.
تر څو خو چې د حملو تعلق دی نو دا یو سلسله ده، یو لړۍ ده، روانه ده او وخت په وخت باندې چلی کېږي. او سیکیورټي فورسز چې کوم دی دی دا دعوه کوي چې یاره مونږه ملکې امن راوستو او مونږه دهشتګرد او دهشتګردي ختمه کړله یا هم کمزورې کړله. او دغه چې کوم خلک دی هغه لګې دي، کوم چې دهشتګردي، کوم چې عسکریت پسند دي، هغه لګې دي په حمله کوي او لکه دنیا ته دا ښیي چې دا فورسز کومې دعوی کوي دا غلطې دي. مونږ اوس هم په طاقت کې یو، مونږ اوس هم چې چېرته وغواړو په کوم ځای کې وغواړو حمله کولی شو.
په تیرو پارلماني انتخاباتو کې عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو لخوا تر ټولو زیات د بریدونو لاندې راغلو. دوی په اسانه کمپاین نشو کولی، مشران یې په نښه کېدل او مخه یې ډبېده. ځینې کارپوهان په تیرو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل پارټۍ د ماتې خوړلو علت هم دا ګڼي. خو اوس بلدیاتي انتخابات را روان دي او بیا هماغه کیسه تکرارېږي. کارپو محب وزیر وایي د پښتنو مشرانو د نښه کولو موخه دا ده چې مترقي ګوندونه له واکه او ځواکه لرې وساتل شي.
نو که تاسو خیال وی چې کله په 2013 کې جنرال الیکشن کې هم دا خلک سایر تکړه شوي وو د غوښتل زمیت خلکو چې دوی په انتخاباتو کې حساب نخلي. نو نن دلته په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د بلدیتي انتخاباتو هلې ځلې شروع کیږي. نو زما خو خپل هم دغه خیال دی چې هغه خلک نه غواړي چې دوی په داسې اسانه باندې انتخاباتو ته پرېښودل شي.
په پاکستان کې تر دې وړاندې لیدل شوي چې د اکثرو قومي، صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو په ورځو کې د یاد وړ پښتانه سیاستوال د ترهګرو لخوا په نښه کیږي. ځینو خلکو شننکو سره دا ویره مله ده چې که د پاکستان امنیتي ادارو کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا ځل هم د یو شمېر نورو پښتنو سیاستوالو د نښه کېدو ویره لیدل کیږي.
د نجیب امیر رپورټ مو ورده. اوریدونکو، قبلي سیمو کې د امنیتي ستونزو له وجې سیاستوال نشي کولی په ښکاره کلو بانډو ته ورشي او د خپلو خلکو ستونزې واوري. پارلمنټ کې د قبایلي سیمو غړي وایي پر دې سربېره هم کوشش کوي چې خلکو سره له نږدې خبرې وکړي. مجید بابر یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي وایي چې که څه هم په یادو سیمو کې د نامنې له امله دوی په پراخه توګه د ولس سره رابطې نشي ساتلی، خو په خپلو حجرو او ټاکل شوي مخصوصو ځایونو کې وخت په وخت د ولس د ستونزو نه ځان خبروي. د باجوړ قبایلي سیمې نه سېنېټر هدایت الله وایي چې په یادو سیمو کې د هدفي وژنو او د وسلوالو لخوا د فعالیتونو له امله دوی مجبور دي چې ولس سره د رابطو ساتلو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
پاکستان نور معلوم
بلخوا د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې ده د خپل امنیت ساتلو لپاره د پاکستان وزیر داخله ته د خودکار وسلو ساتلو لپاره درخواست ورکړی و، خو وزیر داخله دوی ته د وسلو ساتلو د رسمي اجازت نه انکار وکړو. د مومندو قبایلی سیمې نه سېنېټر هلال رحمان بیا په خپلو سیمو کې د بشپړ امن خبره کوي او په یاد سیمه کې د امنیتي ستونزو نه انکار کوي، خو د ذاتی امنیت په اړه زیاتوي. بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې یو مشر ملک عطا الله خان بیا وایي چې د امنیتي ستونزو له امله پارلماني غړو سره د ولس رابطه د نشت برابر ده. سوره د مخکې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پارلمان په پخوانی غړي اخوندزاده چټان هم یو برید شوی و، او د راپورونو له مخه په تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ګڼ شمېر ولسي مشران هم وجل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اور ازن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي، او لکه څنګه چې تاسو ول شو په تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې زموږ د ټولې خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي. دا غزان تاسو د خوخي پروګرامونه ډاونلوډ کوئ هم شي. که فیسبوک لری نو په فیسبوک هم د مشال ریډیو پانه شته دي، هغه هلته خوښه کوي، تصویرونه هم پکې کتی شي، رپورټونه هم پکې کتی شي، او مختلفې ویډیوګانې هم هلته شته دي، او خپلې تبصیرې هم تاسو هلته بوته پرېښودلی شي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، له نجیب امیر اورو.
د شمالي وزیرستان اوتمنځیو قبایلو جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بې کوره شو قبایلو د بیرته ستنولو لپاره د واضح پلان اعلان کړي. دغو مشرانو حکومت ته ګوتڅنډنه وکړه چې که د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې د دوی د بیرته ستنونې پلان واضح نه کړ، نو دوی به په لارو کوڅو کې احتجاج پیل کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ پرون ماښام په خپله غونډه کې د قومي وطن پارټۍ په مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د شوي ناکامې ځانمرګې حملې غندنه وکړه، او د یو قرارداد په منظورولو یې له حکومت او استخباراتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دې برید پلټنه دې وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي تېره ورځ د مومندرې ولسوالۍ اړوند د باسول سیمه کې د ائتلاف ځواکونو د هوایي برید له امله 12 تنه د دولت او وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان چارواکي او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي چې طالبان باید د مذاکراتو لپاره یو وار بیا خپل سیاسي دفتر پرانیزي. خو یو طالب ګډونوال رایټرز اژانس ته ویلي پر ډزبندۍ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو موافقه نه ده شوې. افغان چارواکي وایي طالبانو د شمال لویدیز ولایت بدخشان پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د پولیسو لږ تر لږه 14 افسران وژلي دي. راپورونه وایي دا مهال د فراه ولایت په یو شمېر سیمو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده. د فراه والي محمد آصف ننګ هم وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن جوزف ډنفرد د امریکا د ګډو ځواکونو د نوي مشر او جنرال پاول سلوا د ګډو مسله ځواکونو د مرستیال په توګه ونوموي. ډنفرد دا مهال د میرین ځواکونو مشري په غاړه لري، او سلوا د پوز د لوجستیک ادارې قومندان دی. او د تاجکستان مقاماتو د ترکیه اوسیدونکی چې لار افغان دی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د خلکو د راجلبولو په تور نیولی دی. 50 کلن مهدی یاکوش د مارچ په 14 نیټه د یو سیلاني په بڼه تاجکستان ته تللی و.
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوریدونکو اوس به رابع اکرم خان ته غوږ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري او غټ ټکي درته وایي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کې پېښور او شاخوا علاقو کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ له وجې وابډه هاوس مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د ادارې په وینا د پېښور په شمول شاخوا سیمو کې شل شل ګنټې لوډ شیډنګ کیږي، د څه له وجې چې خلکو ته مشکلات دي. ادارې زیاتوي د پېښور د ځینو علاقو مشرانو د پېښور د بجلی د نظم ادارې پیسکو مشر سره ملاقات کړی دی، او د پیسکو مشر ورته دا ویلي دي چې جلسې جلوسونه درنې او هړتالونه د مسلې حل نه دی، باید چې اولس د کونډې لګولو استعمال ونه کړي او نوې میټرې ولګوي چې ورته لوډ شیډنګ مت کې زیات نه زیات سہولت ورکړی شي. ادارې په وینا چې نه د اولس موقف سره اختلاف کېدی شي، او نه د پیسکو مشر. خو د بجلی لوډ شیډنګ چې کومې طریقې سره کیږي هغه قابل برداشت نه دی. ادارې وایي خیبر پښتونخوا کې څه قسمه لوډ شیډنګ کیږي، نو دا غې نه دا تاثر ملاویږي چې خیبر پښتونخوا ته دا غې د برخې برابر حصه هم نه ملاویږي. ادارې مخکې لیکي خلکو له پکار ده چې د خپل حصې کردار ولوبوي او د بجلی غیر ضروري استعمال ونه کړي. بلخوا د بجلی محکمې له هم پکار ده چې خپل محکمې ذمېوار اهلکارانو خلاف وایو کړی. ادارې اخیری کلی کې کده بجلی لوډ شیډنګ هم دا صورتحال وي، نو د بجلی محکمې او صوبایي حکومت ته به د اولس غوسې مخوي، باید چې د لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره فوري اقدامات وکړي شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات شروع کېدل یو ښه اقدام دی، او د دې به یقینا په منطقې خاص رات وي. ادارې مخکلي کې چې د افغان طالبانو ویان په وینا چې د افغان حکومت سره باضابطه مذاکرات نه دي، بلکې امن په اړه بحث مباحثه ده. ادارې لیکي د دې مذاکراتو نه مخکې امریکا او طالبان طالبانو ترمنځ هم مذاکرات شوي دي، خو هغه نتیجه خیز نه وو. دا شان د حامد کرزی حکومت هم د مذاکراتو د خواهش اظهار کړی وو. دریا وایي په دې مذاکراتو کې څه پرمختګ کیږي او فوریکین په څه نتیجه رسي. په دې اړه فلحال څه ویل به د وخت نه مخکې وي، خو د پاکستان خواهش دی چې په مذاکراتو کې مثبت پرمختګ وشي چې امن لپاره لار هواره شي. دریا خیر کلي کې که افغانستان کې امن لپاره لار هوارېږي، نو دینه به پاکستان کې هم د ترهګرۍ په خاتمه کې مدد ترلاسه شي. په دې مذاکراتو کې فوریکین له پکار ده چې د نرموالي مظاهره وکړي او زر تر زره په مثبته نتیجه ورسي. جنگ ورځپاړه هم په دې موضوع لیکي او وایي چې قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات انتهایی اهم دي. د دې نه به ترهګرۍ په خاتمه کې مدد ترلاسه کیږي او افغانستان کې به امن بحالیږي. ادارې لیکي طالبانو او نور افغان تنظیمونو له به خپل سوچ کې بدلون راوستل وي او ښه به دا وي چې دوی په سیاست کې شامل کړی شي، انتخاباتو کې برخه واخلي او د ملک په تعمیر او ترقۍ کې کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اکانومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF د شمیرو لمخې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد ډیره وده وکړي او لوړاندې داسې نښې شته چې د دې ملک اقتصاد به د ثبات په خوا روان وي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي په داسې حال کې چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې لپاره خبرې اترې کوي، په کار ده چې د ښځو حقونو ته پام وشي. په مقاله کې زیاده شوی چې د افغانستان نیمه برخه ښځې دي، نو په کار ده چې له نظره ونه غورځول شي. د دواړو مقالو غټ ټکي درته اسرار العالم مومند وایي.
اکانومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF د شمیرو له مخې د پاکستان اقتصاد چې راتلونکي کال به 4.5% وده وکړي، دا به په تیرو 8 کلونو کې د دې هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو تیز رفتار وي. د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د صرفینو لپاره په بیو کې یوازې 2.5% زیاتوالی شوی، کوم چې په څه باندې یوه لسیزه کې د شیانو د نرخونو تر ټولو کم لوړیدل ښایي. په دې کال کې له وړاندې مرکزي بینک د سود معیاري شرح دوه وارې کمه کړي. ځینې اشارې ښایي چې په لګښتونو کې هم زیاتوالی راغلی. که یو کال مخکې وخت او اوس سره پرتله کړل شي، نو د جولای میاشتې نه تر د مارچ میاشتې پورې د سیمټو په خرڅ کې 15.5% زیاتوالی راغلی او هم په دغه عمره موده کې د ګاړو په خرڅون کې 2% اضافه شوی. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د دې نوي اقتصادي استحکام امتیاز تر څه حده په خپل نوم کوي. دوی وایي چې حکومت چې د IMF پروګرام په کلکه سره خپل کړو. د نواز شریف لخوا تر واک سنبالولو څو میاشتې وروسته پاکستان په کال 2013 کې د یادې مالیاتي ادارې سره په یو پروګرام سلا شو. په مقاله کې راغلي دي له پاکستان سره د بهرنیو پیسو ذخیرې په دوه چنده سیوا کېدو سره 19.4 ارب ډالر ته رسیدلی دي. د بجلی د پیسو وصولي هم زیاته شوې او ځینې بلونه چې نو ادا کړل شوي د هغو پیسې هم راټول کړل شوي دي چې له وجې په کمپنیانو ډیر بوج کم شوی. د دې تر څنګه د ټیکس ترلاسه کولو کچه هم لوړه شوې. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی، خو نوموړي کله هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې د سولې په یادو خبرو کې به د دې هیواد مېرمنې کوم رول ولري. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یو قرارداد له مخې د ټولو هیوادونو ذمهواري جوړیږي چې د جنګ په اړه کېدونکو ټولو پریکړو کې د ښځو زیاته نه زیاته نمایندګي او د امنیت او ثبات برقرار ساتلو په هلو ځلو کې یې د برابرې او پوره پوره ونډې اخیستل یقیني کړي. په مقاله کې راغلي دي افغان حکومت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه کوي، نو سوال نه پیدا کیږي چې د بهرانیانو هیڅ خبره به ونه مني. له کلونو راهیسې افغان میرمنې ویریږي چې کېدای شي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لومړی د دوی پر حقونو سمجوته وشي، او د دې یو شمیر ثبوتونه هم شته ځکه چې طالبانو د میرمنو له حقونو ډېرې سرغړونې کړي دي. همداراز په افغانستان کې د طالبانو وروستو راغلي حکومت هم د میرمنو لاسته راوړنې تر خپو لاندې کړي وي. د مقالې په اخره کې یوه پوښتنه راپورته کړل شوې چې د میرمنو د حقونو په اړه به د هغو سړو به څه ګټه ولري څوک چې د میرمنو په حقونو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم شته. له اسرار العالم مومند څخه مو د نړیوالو مطبوعاتو غټې برخه واورید.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو که څه هم افغان چارواکو او طالبانو ویلي چې په قطر کې وروستیو شوو غیر رسمي خبرو کې په اوربند سلا ونه شوه، خو د دې خبرو جوړونکي اداره په ګواښ وایي لږ تر لږه دواړو خواوو په مهمو مسایلو خبرې کړې او د غیر رسمي خبرو یو بل پړاو ته یې لاره هواره کړې ده چې په خبره یې کېدای شي د سولې رسمي مذاکراتو لپاره یو بنیاد جوړ کړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د طالبانو پر غوښتنو په خپل منځ کې خبرې کوي او په راتلونکي غونډه کې به یې ځواب ورته وایي، خو لا هم باید د دوی په خبره پاکستان پر طالبانو د سولې لپاره نور فشار واچي. په دې حقله دا رپورټ اور. د افغان حکومت افغان طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو د غیر رسمي خبرو کوربه اداره په ګواښ وایي د ټولو غاړو ترمنځ اعتماد سازۍ وروسته هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د ټولو خواوو ترمنځ دغسې یوه بله ناسته وشي. یو لړ پوړي افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې ښکاره شي مشال ریډیو ته نن وویل چې کېدای شي راتلونکي غونډه یوه میاشت وروسته په قطر یا عرب اماراتو کې وي چې دوی یې د رسمي خبرو شروع کولو لپاره مهمه بولي. د پګواش پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو طالبانو حکومت کې د ټولو خواوو برخه د هلکانو او جنکو د تعلیم اساسي قانون او افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه خبرې شوې. په جنیوا کې د یادې ادارې مشر سرګی باتسینوف وایي هیله لري چې دا غیر رسمي خبرې رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. دی وایي زه د بلې داسې غونډې کېدل ناممکنه نه ګڼم. که په راتلونکي کې هر څه سم وي دا غونډه ماته هیله راکوي. که څه هم په ډېرو مسایلو د برخوالو نظرونه ډېر مختلف وو، خو ترمنځ یې د خبرو چاپیریال ډېر ښه وو. ټول په دې راضي وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او افغانانو د روایتو سره په ټکر کې ده. زما په خیال دا مهم ټکی. افغان طالبانو هم پرون په خپل ویب سایټ هغه بیانیه خپره کړې چې د دوی استادو په قطر کې یادې غونډې ته وویله. په دې کې د طالبانو لپاره د خبرو د یو ادرس ذکر هم شته چې یو لوړپوړي افغان چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل، مطلب یې په قطر کې د دوی دفتر په رسمي توګه منل دي چې اوس مهال یې حکومت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی نن مشال ریډیو ته وویل چې دا غیر رسمي خبرې به هله رسمي مذاکراتو او سولې ته لار جوړه کړي چې پاکستان پر طالبانو خپل اغیز وکاري.
زه فکر کوم د دې مشکل غوښتنه هغه سخت معلومي هغه د بهرنیانو شتون ده. په افغانستان بهرنیانو خو اکثر له ملکه وتلي دي. کوم چې پاتې دي د هغو په مسله باندې خو خبرې کېدای شي. مهمه خبر دا ده چې طالبان له طالبانو سره باید نیغ په نیغ مستقیم مذاکرات پیل شي. مهمه خبر دا ده چې پاکستان هغه کوم تاثیر چې په طالبانو باندې لري او تر اوسه پورې اړیکې ورسره لري دي په دې مسله کې کومه کولی شي طالبانو ته مشوره ورکړي. طالبانو نه وغواړي.
افغان چارواکو تل پاکستان غوښتنه کړې چې د سیمې د امنیت لپاره دی نور ډیر کار وکړي او پر افغان طالبانو د خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د یک شنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې لړ کې ځینې ګامونه اخیستي خو نه یې غواړي تفصیلي مطبوعاتو ته ښکاره
کړي.
دا کار داسې نه دی چې ښکاره دې وشي، خو کوم خلک چې دا کار کوي هغوی یې په ډېره ذمهواری سره کوي. موږ فیصله کړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید ښې شي. د دې لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې امن او ثبات راشي چې پر ټولو بیا سروې. د دې لپاره ضروری ده چې افغان طالبانو سره روغه جوړه وشي. موږ دې لړکی کوششونه کوو ان شاء الله چې وبشي.
د طالبان سره په قطر کې غیر رسمي خبرې چې رسمي مذاکراتو ته د لار هوارولو هیلې پیدا کړې دي په داسې حال کې کیږي چې یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته وویل د حقانی شبکې استازي په دې غونډه کې شامل نه وو. اوریدونکو په قطر کې مو د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د خبرو په اړه تفصیل واورېده. په همدې حق لبانې تاسو یو بل رپورټ دروو. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې قومي مشرانو په قطر کې دغه خبرې که څه هم د دوی په نه غیر رسمي دي خو هرکله یې کړی دی. دوی پرون په یوه غونډه کې ویل چې په کار ده د رسمي مذاکراتو لپاره کار وشي. په ارګون کې شوې دې غونډه کې برخوالو زیاته کړه چې باید دا مقاله لاسه ورنکړل شي او د سولې لپاره د ټول ضروري ګامونه په عملی ډول پورته کړل شي. پاړې د نجیب الله الخیل رپورټ.
د پکتیکا ولایت د نه ولسوالیو یو شمېر جهادي مشران، دینی عالمان او قومي مخور چې د سولې تر نامه لاندې د ارګون په ولسوالۍ کې تېره ورځ په یوه غونډه کې راغونډ شوي ول. په دې وروستیو ورځو کې د افغان حکومت د سولې شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د غیر رسمي لیدنو کتنو او خبرو اترو هرکلی وکړ او غوښتنه یې وکړه چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید د داسو کسانو لخوا پر مخ بوتلل شي چې هغوی منځګړي خلک وي او دواړه خواوې ورباندې باور ولري. د ارګون ولسوالۍ یو تن قومي او جهادي مشر مولوي حبیب الله جان په دې غونډه کې په قطر کې یادو ناستو او لیدنو کتنو ته هیله مندي وښوده. ده وویل دې لیدنو کتنو ته ولس ډېر خوشحاله دی، خو له یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو یې هم وغوښتل چې د هغو څرګندونو د ډډه وکړي چې د سولې بهیر زیانمنوي.
زموږ مشران تللي دي په قطر کې د طالبانو سره، د حزب اسلامي سره ناست دي، ټول په دې بازار کې زیرې سره کول د خوشحالۍ نه چې هلته ورغلي دي طالبانو سره صلح کوي، په افغانستان کې به صلح راشي. هلته ډله ولاړه د هغه دپاره، د سولې دپاره څټه لرو موږ څه جغیزو په صلح باندې چې لګیا شو هلته د حقوق بشر ولا راجګ شي، هلته د مدني ټولنه پسې راجګ شي، هلته د بل پسې راجګ شي، هو چې د موږ حقوق ضایع نه شي.
د زدرانو د قوم یو تن قومي او جهادي مشر ګلباز بیا وویل چې دولت او وسلوال مخالفین دې په ګډه دریمګړي خوښ کړي او وروسته دې په فکر سره خبرې پر مخ بوزي
چې دوه طرفین هم مسلح کسان خوښ شي، دا به منځګړي کسان ورته رسي دغه یمېږي دی په مابین کې به صلح راولي. داسې نه شي که دا چا خلک موږ وغوړو چې هلته روشی مصره کښېنه ایمېز په سار بند ته هېڅ شی مه غوړه، هم یو څه ادب خو لري، څه د پوره او جنګېږي ځون وېژني.
په دې غونډه کې د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور وویل چې
افغانستان اوس یوې ذهني جګړې ته اړتیا لري. ټوپک د لاس او دغه جګړه مو ډېره وکړه، اوس کلامي او ذهني جګړې ته اړتیا لري ترڅو د خلکو دغه د راتلونکي نسل ذهن جوړ شي چې دغه جنګ د څه دپاره او د کومو موخو دپاره ده.
د یادولو وړ ده د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو په اړه د طالبانو وروستی نرم دریځ او مثبت نظر د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولي.
د سولې پر لور
هر طرح کری چې ده کنه هغه بدرنګ زکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نسته، دا هغه مینه له مرګ سره ده.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونږ خاطه بوتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی په دې صلح ته واځي.
ادم تشدد आवाज دی، اقدامات چې کوم د شګر کوي نو دا د هغه غلط فهمي ده چې په ګولو باندې دا نظریه سوچ او فکر کوم دی ختمي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څدي.
په دې حقلا د مشال لړیو خبرونه د سولې په لور اوریدل مهیروي ډیر زر لمشال رادیو څخه.
اوریدونکو مشال رادیو اوري، د افغانستان په کونړ ولایت کې دینی عالمانو یو غونډه کړې ده او په دې غونډه کې د افغان پوځیانو او د افغان ملي ځواکونو په مقابل کې جنگ یا د دوی په خبره جهاد ناروا بللې دي او ویلې دي چې د دې پوځیانو د دې ځواکونو پر ضد باندې ځکه جنگ غیر ضروري دی چې یو خو دوی مسلمان دي او بل د خپلو خلکو د حفاظت کار پر مخ بی. روحلا انوری نور تفصیل درته وای.
د کونړ په لسګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د دغو قواو پر ضد هر ډول جګړه ناروا وبلله. مولوی نجیب الله حقیار غونډې ته وویل افغان امنیتي ځواکونه دي چې خپل سرونه یې په لاسونو کې نیولي، په ځانونو شپه او ورځ یې وکړي او له وطن نه دفاع کوي. همدوی دي چې خلکو ته یې په آرامه فضا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده.
د ملي اردو سربازه، د پولیسو سربازه، د امنیتي ملي سربازه، ته خو هغه سړی چې ستا په موجودیت کې خلکو ته قرآن رسېږي، خلکو ته سنت رسېږي او خلک د دین په لاره کې پیاوړي قدمونه اخیستلی شي. موږ او تاسو باید په خپلو محافلو کې، په خپلو مجالسو کې، په خپلو مساجدو کې، په خپلو مدارسو کې، په خپلو منابرو کې د دې تایید وکړو چې د ملي امنیتي ځواکونو تایید او حمایت په موږ او تاسو باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې تا
مونږ
او تاسو خپل
بچو
ته قرآن او سنت خو.
مولوی عبیدالله بهاري وای ټول افغانان د دې خاوري بچی دي او د افغانستان ساتنه پرې فرض ده. هر څوک چې د وسنی نظام د کمزوري کولو او ړنګولو هڅې کوي یو غیر شرعي عمل او ظلم دی.
منګه د دې خاورې بچیان استو په دې خاورې کې راوښی استو په دې خاورې کې د دیني تعلیمات د دیني علماو نه یاد او د خپل علمي معیار په اساس باندې د دې خاورې خدمت د دې خاورې امنیت د دې خلکو امنیت په منګه یعنی فرض او لازم دی. نو موږ باید په ټول په ټوله د امنیت د دفاره حالي ځلې وکړو او د امنیت دفاره هغه علمي استعداد موږ استعمال کړو چې ټول بشري نړۍ ته یعنی امنیت تامین شي. زمونږ امنیتي تدابیر دلته یعنی څوک اخلالي خرابوي دا به د ځان سره غټ ظلم وکړي.
د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی مولوي مجیب الرحمن وایي افغان ځواکونه مسلمانان دي او د مسلمان په ضد د جګړې کول جواز نه لري.
موږ چون کې عقیده لرو چې امنیتي ځواکونه مسلمانان دي، کلمه د شهادت وي، مونږ کې روزنې شي، کم نیمګړتیا په نظام کې وي، دا غیر اصلاح کوشش وکړو او ټول علما موږ د دې معنی باور یو. زمونږ امنیتي ځواکونه ټول مسلمانان دي، ایمان پکې دي، موږ دا غي نه ان شاء الله ملاتړ لرو. څنګه په دې بنا باندې چې د افغان دي، مسلمان دي، کلمه وي او د نظام کې نیمګړتیا وي، مانی نو دې معنی جهاد کول او دا مناسب نه دي. او زه د خپل علم په انداز کې دا وایم چې د منې جهاد پتوا حرام نه مناد.
خلک وایي چې چیرته افغان دینی عالمان یو خلشي په ریښتونی ډول د خپل ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي، په گاوند کې د یو شمیر مولایانو لخوا د افغانستان پر ضد ورکول کېدونکو فتوو ته په خپل وخت ځواب ورکړي، نو ډیر زر په ټول هیواد کې روانه جګړه پای ته رسیدلې او سوله راتلی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخته روانې تېره یا هر څه
کوي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په فارن افیرز بجله کې د لیکوال او شنون کې عقل شاه لیکنه خبره شوې. نوموړی د بیلابیلو مثالونو په ورکولو وایي د حقونو فعال سبین محمود تر هغې سمدستي وروسته په مرموزه توګه وژل شو چې د بلوچستان پر موضوع یې یوه غونډه جوړه کړه. عقل شاه وایي په پاکستان او نړۍ کې ځینو کسانو د سبین محمود وژنې پړه پر استخباراتي ادارې ISI اچولې ده. د دې لیکنې مهمه برخه درته پامیر ساحل وایي.
په فارن افیرز مجله کې لیکوال او د سیاسي او دفاعي چارو پوه عاقل شاه وایي تېره اونۍ د بشري حقونو فعاله سبین محمود هغه مهال په وسلوال برید کې ووژل شوه چې نوموړې د بلوچستان پر موضوع یوه غونډه کړې وه. نوموړې په کراچۍ کې د یوه کلتوري مرکز مشره وه. د نوموړي تر وژنې یوه اونۍ مخکې په لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز کې د بلوچستان په اړه یوه غونډه جوړېده چې د لیکوال په خبره ISI د سیاسیاتو فاکولټي یا څانګې کارکوونکي وګواښل او هغه غونډه جوړه نه شوه. لیکوال وایي کله چې سبین محمود ووژل شوه نو په پاکستان او نړۍ کې ډیرو کسانو په سمدستي توګه استخباراتي ادارې ISI ته ګوته ونیوله، خو په پاکستاني رسنیو کې د دې ادارې پلویانو پوښتنه وکړه چې د دې څه ثبوت دی چې د سبینې محمود په وژنه کې د ISI لاس و. رسنیو ویل ISI هغې ته ویلي ول چې وسلوالو په خپل لیست یا فهرست کې د هغې نوم شامل کړی دی او غواړي وی وژني. عاقل شاه وایي ISI یو خبریال سلیم شهزاد ته هم خبرداری ورکړی او ځکه چې هغه د ترهګرۍ په اړه رپورټونه جوړول. تر دې خبرداری وروسته چې هغه د القاعدې وسلوالې ډلې یو برید په اړه خبر ورکړ نو هغه وتښتول شو، ورباندې تشدد وشو او بیا ووژل شو. همداراز د پاکستان یو بل خبریال او شنونکي نجم سیټي ته هم وویل شول چې د وسلوالو په لیست کې نوم دی. سیټي څلور میاشتې له پاکستانه د باندې تېرې کړې او بیا چې ستون شو نو خپله ټلویزیوني خپرونه به یې له کوره کوله. اوس هغه په مرمۍ ضد ګاډي کې ګرځي. د تیر کال په اپریل کې پر خبریال حامد میر برید وشو چې پکې هغه ژوبل شو. میر پر ISI تور پورې کړ چې ورباندې حمله یې کړې ده. عاقل شالی کې کله چې تیر کال د پاکستان پوځ په اړه د ده کتاب خپور شو نو د ISI دوه کسان په نیویارک کې کولمبیا پوهنتون ته ورغلل او د کتاب مخکتنې په غونډه کې یې برخه واخیسته. دی وایي د ISI کسان پر دې غوسه ول چې ده په خپل کتاب کې دا دعوه ولې کړې وه چې په بلوچستان کې په ښکاره خلک تښتول کېږي، شکنجه کېږي او وژل کېږي. لیکوال وایي کله چې هغه
استخباراتي کسان تلل نو دته ویل چې آیا ثبوت لري چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې دا کارونه کوي. عاقل شاه وایي وروسته ورته دې کسانو ویل چې دې ډول کارونو ته یې لاس اچولې دي نو نتیجو ته هم باید تیار واوسي. لیکوال وایي د پاکستان پوځ د متوسطې طبقې هغه فعالان خطرناک بولي چې په انګریزي ژبه هم خپل ولس او هم له هېواده بهر خلک د پاکستان له حالاتو خبروي. عاقل شاه وایي خلک به هیڅکله ښایي خبر نشي چې سبین محمود چا ووژله، ځکه چې د هغې وژنه هسې مبهمه کړل شوه لکه د سلیم شهزاد او پر حامد میر برید. دی زیاتوي البته دا ده چې په پاکستان کې یوازې هغه خلک د بیان ازادي لري چې یا خو له پوځ سره نږدې وي او یا یې هم د پوځ له وسلوالو ډلو سره اړیکې وي. له دې پرته نور ټول خلک باید په یوې دایرې کې کار وکړي، که نه نو د سبینې محمود په څیر به وژل کیږي.
څوک شته که نه شته؟ څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومان بچو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورېوه. پولیس ته سپارت کاره کې اول درته دا چې تاسو بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کارپوهانو، عامو پاکستانیانو او پاکستان میشته امریکایانو سره د خبرو په بنیاد په خپله مقاله کې لیکلي چې د وروستیو کې د امریکا په اړه د پاکستانیانو نظر له منفي څخه مثبت ته اوښتی دی. په مقاله کې راغلی چې پاکستانیانو حس کړی چې د هرې ستونزې لپاره پر امریکا ذمهواري اچول سم کار نه دی. د دې لیکنې غټې برخې ورو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې پخوا د امریکایانو په اړه د پاکستانیانو نظر ښه نه وو او ښه یې نه ورته کتل، خو اوس دغلته میشته امریکایان، پاکستانیان او څېړونکي وایي دا فکر بدل شوی دی. په مقاله کې راغلي چې اوس د پاکستانی ټولنې منځنۍ طبقې خلک د ترهګرو نښه کوونکي ډرون بریدونو ملاتړ کوي. همداراز په منځني ختیځ کې د تشدد د پراخېدو له وجې پاکستان کې خلک په دې پوه شوي چې په اسلامي هیوادونو کې ټولو جګړو کې امریکا دخیله نه ده. ورځپاڼې د څېړونکي رسول بخش لخلې لیکلي چې اوس ډېر پاکستانیان تر ډېره حده د روانو خرابو حالاتو پړه پر ایران او سعودي اچوي. په مقاله کې د یو بل څېړونکي ایاز امیر لخلې راغلي چې پاکستانیان اوس دا حس کوي چې خپل مشکلات باید خپله حل کړي او امریکا ضد احساسات نور په درد نه خوري. واشنگتن پوسټ لیکلي په دې وروستیو کلونو کې چې له افغانستانه جګړه د ډیورنډ کرښې اغاړه قبایلي سیمو ته وغځېده نو ډیرو پاکستانیانو له سیاسي ستونزو او اقتصاد د خرابوالي څخه د ترهګرۍ له وجې د خلکو وژل کېدو پورې ټولو مسایلو لپاره امریکا قصورواره ګڼله. په پاکستانی ورځپاڼو کې د امریکا پر ضد لیکنې او په کوڅو کې خلاف ډېرې مظاهرې کېدلې. ځینې وخت به دا مظاهرې له تشدد ډکې وي. سره له دې چې امریکا پاکستان سره ډېرې مالی مرستې کوي، بیا هم د شو نظر پوښتنو تر مخه به پاکستانیانو د امریکا ښه نه ویل. خو تېر اګست کې شوې د پیو ریسرچ سنټر په یوه سروې کې 59% پاکستانیانو د امریکایانو په اړه منفي نظر ورکړی. دوه کاله مخکې دا شمېره 80% وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د دې بدلون معنا دا نه ده چې اوس پاکستان د غربي هیوادونو د وګړو لپاره یو خوندي ځای دی. دوه هفتې وړاندې کراچۍ کې پر یوې امریکایي استادې ډزې وشوې او سخته ژوبل شوه. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو رپورټ تر مخه په تیرو دوو کلونو کې پاکستان کې درې امریکایان تښتول شوي او بیا خوشي شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د دې غړي اخیری رپورټ درورو. بل غړي کې بیا لتا سره خو پرون ډېر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو په مرسته کې دونکو فوټبال ټورنمنت کې د وزیرستان ریډ زون او ګومل پهنتون د قبایلی سیمو زده کوونکو د لوبډلو ترمنځ میچ شو. لوبغاړو د مشال ریډیو مننه وکړه چې د داسې لوب تابع ورته کړی وه او هیله خدا چې په راتلونکي کې هم داسې سیالۍ ترسره شي. په اړه یې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
ڈیرا اسمت خان شد مشال ریڈیو پمرستا دے فٹبال ٹورنامنٹ روان دائے پرون مذہب گرما لوبا دے وزیرستان ریڈ زون او پا گومل یونیورسٹی ڈیرا اسماعیل خان شہی دے قبائلی تالے بلمانو دے فٹبال کلبونو پا منسکشا وشوا چکوما دے وزیرستان ریڈ زون دے یو گول پا تاوان و بائی لالا دے دگی کلب کپتان رمن اللہ مسعود دے ٹورنامنٹ او لوبے پا باریک شا مشال ریڈیو تا پا دارنگ بوجا گئے دا نن چکی میچ وشوی ڈر خوانی
یا وکړلی دا ټورنمنت میز ته مشال رډیو سپانسر کړای دی میز ته شکریا دا لکه چرنګ مشال رډیو د رډیو په وسطت سره د ټکاولې قبایل خدمات یې کړه او مدد یې کړه ډیر غاټ او انډیا سه مو حد دین ادا توکو د چدی دو د میز د پور اداز د شغل او د داز د تفریح ټورنمنت نه منعقد کوي
دا خبره په ګوبند یونیورسيټي کې د قبایلی طالبانو ټیم مشار شر محمد وزیر په داس سر مخشه بوتله
او میز د مشال رډیو ډیر شکریا دا کوي چې د قبایل د پورا ټورنمنت ارنج کړای دی میز امید لري چې مشال رډیو د قبایل د پورا نور داس ټورنمنت نه ارنج کو
پس فدی وزیر ستانګ شه د محکمه تعلیمات مرستیال جنسی افیسر مرزمان مسعود چې کوم د دغه لوبې خصوصي ملما و ټورنمنت او لوبې ستایلو سره یلا جو تکړه چې مشال رډیو باندې ټورنمنت دغه لړۍ هر کال جاری و ساتي
مو چې کوم عملی په غرور باندې سوالې دل او مشال رډیو چې کوم نشرنما د میز د ټرایبل د لوبغاړي کوي زه دغه ډره ستاینه کوم او په دغه ترتیب خې دغه د ګروت د نشرنما وشي په بین الاقوامي سطح باندې د یو رنگ وروري
یو ځل دې بیا یادوي چې دغه ټورنمنت د آل پاکستان فوټبال اسوسییشن سویلي وزیرستان په اهتمام کېږي چې په ورستون شبای وطلي ټیمونو او لوبغاړو ته ټرافیکان شلډونه او نورې نمونه ورشل شي سیلاب مسعود مشال رادیو ډیر اسماعیل خان
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه